واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو امه
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زنزرانی یوسف زیم تاسو خبرونه اورئ د بدخشان ولایت کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وای پرون د پنځشنبه په ورځ دغه ولایت لپاره طالبانو د مرستيال والی مولوی نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چاودنه شوې ده د بدخشان ولایت لپاره طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی مازدین احمدی امریکا غخت په دې چاودنه کې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنیه کمانډان مولوی صفی الله صبی موجنا تایید کړی ده خو هغه په دې چاودنه کې د پیښوي نور جوبلی او د چاودنی د بڼې پاړه معلومات ندی ورکړي اني شاهدانو امریکا غکته ول چې چاودنه د فیض آباد خار حصای ول سیمه کې پنيوي جماعت کې درنه شوی چې لاملې مرجوب له هم ته شوې ده طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په اعلان کې ویلي چې په چاودنه کې یو لستنه وجل شوی او د ډیر شنه زیات نور زخمیان شوی دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د پنځشنبه په ورځ ویل د طالبانو حکومت خای د هغه نړیوالو نادولتي موسسو مخنیوي کړی وی چې لخوانځي محرومه ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابروي او لکه بلې د نیم ملیونو هلکانو او جنو د زده کړې فرصت له خطر سره مخامخ شوي دي یونیسف ویلي دی چې دوی د هغه رپورټونو په اړه د نورو معلوماتو په لټه کې دي چې وايي د طالبانو چارواکي نه غواړي بهرنۍ موسسه په مستقیم ډول د پوهنی په برخه کې خکېلوي طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د بیا واکمنۍ دوه راهسي خونځو او پوهنتونونو ته د جنو د تګ مخنی ولیدا یونیسف په اعلان کې ویل یونیسف ته هغه رپورټونو په اړه جوړه اندېښنه لري چې وايي که چرته نړیوالو غیر دولتي موسسو ته چې د تعلیم په برخه کې کار کوي اجازه ورنکړل شي نو د 300 زرو جنو په شمول نږدې 500 زره ماشومان کې د شي په میاشت کې د کلیوالي خونځې لاري د باکیفیت زده کړې چانس لاسو ورکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سعودي عربستان ته خپل سفر کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر شهزاده فیصل بن فرحان او د خلیج د همکاري د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقاتونه کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې بلینکن او بن فرحان د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو لړ ډیپلوماټیکو اړیکو او د سیمې او نړۍ په مسایلو خبرې کړې دي د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې بلینکن او بن فرحان موافقه وکړه چې د ټیریزم سره مبارزه په یمن کې د دایمي سولې دروستلو د هلو زلو د ملاتړ او په سیمه کې د ثبات امنیت خشونت کمولو او مشارکت په اړه به کار ته ادامه ورکوي د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان مدافع وکیلانو ویلي چې د خاغلی خان د ضمانت موده د جون د 19 می پوری غزول شوې ده عمران خان د مې په نامه نیټه د پاکستان د احتساب د ملي ادارې یا نیب له خوا د فساد او اختلاس په تور ونیول شو د هغه په لویانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پراخه مظاهره وکړه چې دغه مظاهره په تاریخوالي کې نه کسان وژل شو او په لسکولو نو ټپيان شول د پاکستان یو شمېر دولتي تاسیسات زیان چول له دې مظاهر وروسته چې د تحریک انصاف د زرګونو پلویانو د نیولو او د دې ګوند د ځینو مشرانو د استعفا لامل شو عمران خان د مې په 12مه په ضمانت خوشې شو او له درې ورځو توقف وروسته کورتستون شو روسیه د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې کې یوکرين تورن کو چې د کاخوفکا بندي په توپونو وشتل او ویجار کړی دی روسیه ادعا کړی چې کیف د نیو نازیانو لخوا رهبری کیږي دا هغه ادعا ده چې مسکوی په یوکرين د خپل برید د توجیه کولو لپاره کاروي د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی د سرګندونی په داسې حال کې کوي چې روسیا د یوکرين له لوري لګول شوې پراخ تورونه ردوي چې ګواکې روسیه د 2014 کال راهسي د یوکرين په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ترګري اړوند قوانینو سرغړونه کړې ده روسي ډیپلوماټ الکساندر شولګن په حق کې د محکمې ته ویل یوکرين اعلان کړی چې روسي د نوواو کاخوفکا لوی بند الوزول دی په حقیقت کې دا کار یوکرين کړی دی او د هند په مانیپور ایالت کې د دوه قومونو ترمنځ د شخړو لامل یو امبولانس ته ورجول شوې ده چې پترس کې مور او د هغه کوچنی ماشوم سوځېدلی دی د ټایمز اف انډیا د ورسپارې د رپورت لمخې یو خزه او د هغه وکلن زوی او یو بل خاصه په امبولانس کې د طبي مرستو لپاره روغتون ته لګل کېدل چې قهرجن خلکو امبولانس ته ور ولګو. دغه کسان په دغه ځای کې مړه شو بیلي. درنو اوریدونکو، داود دی وخت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې د میشتو افغانانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړي. دغه وزارت د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې د افغانانو د نیولو لړۍ د بند کړي. سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي پر طالبانو فشار واچي، چې تحریک طالبان پاکستان د ډلې په مهارولو کې دغه هیواد سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو په دغه هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت مرسیال وایي زی احمد تکل رسنیو ته په واستولي ویډیو وینا کې ویلي چې د څو ورځو راهیسې یو ځل بیا په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده.
متاسفانه دا چې د څو ورځې کېږي په رسنیو کې راپورونه هم نشر شوي دي چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو پروسه بیا پیل شوې ده، او په دې بهانه چې ځینو افغانانو یا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې میشتو افغانانو د پاکستان په ورستیو داخلي سیاسي کشمکشونو کې داخل پاتې شوی دی یا هم لاسوهنه تر سره کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت له خوا اداره کیږي د چهارشنبه د ورځې ناوخته د خپل ټویټر په پانه ولیکل چې د پاکستان د بهرنیو او امنیتي ځواکونو د مسولینو سره د اړیکو تماسو سره سره پاکستاني پولیسو د افغانانو نیولو ته دوام ورکړي. دغه سفارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو چارواکو سره په ناسته کې دا معلومه شو چې تر دا مهاله نږدې 250 تنه افغانان د اوبات د تروریزم ضد ادارې او یو شمېر نورو تانو له خوا نیول شوي دي چې پکې ګڼ شمېر د پاسپورت لرونکو افغانانو په ګډون هغه افغانان هم نیول شوي چې په دغه هیواد کې د اوسېدالي قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایي زی احمد تکل پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې د افغانانو د نیولو بهیر دی پای ته ورسي.
موږ د پاکستان په حکومت باندې ژغ کوو چې افغانانو ته ستونزې ایجاد نه کړي، او افغانان که په پاکستان کې دي او هم په نور هیوادونو کې دي، التعام په عادي ډول باندې ژوند کوي، او د هو کوربه هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه تر سره کوي. موږ د پاکستان په حکومت باندې یو ځل بیا ژغ کوو چې د افغانانو د نیونې او زندانی کولو چاره او پروسه متوقفه کړي او افغانان ته مشکلات او ستونزې ایجاد نه کړي.
د پاکستان د احتساب د ملي ادارې نیپل خو د مې د میاشتې په نهم د پاکستان د پوخاني صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان په ټولو خاورونو کې د هغه د نیولو په خلاف د تاوتریخوالي ډک لاریونونه وشو. د دغو لاریونونو په ترڅ کې لاریون کوونکو د پاکستان د پوځ د مرکزي قومندانۍ په ګډون په یو شمېر دولتي ودانیو باندې بریدونه وکړل او ورته ور واچو. د تاوتریخوالي په دغو پیښو کې لږ تر لږه نه هتنه وژل شوي وو، او د پولیسو د منصوبینو په ګډون لږونه زور ټپ شیوی. په پاکستان کې د افغانستان توخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د غړي چې پاکستان په دغه هیواد کې د مشت افغانانو په دیولو او په بند کې چولو سره غواړي چې په افغانستان د طالبانو پر حکومت باندې فشار واچي چې د تاریخي طالبان پاکستان د ډلې په مهارولو کې اسلام آباد سره همکاري وکړي.
و حرف اساسی است که حکومت پاکستان میخواهد فشار وارد کنه بر طالبان افغانی و حکومت طالبان افغانی که ما توانی مهاجری شما داریم، شما در موردی تی تی پی یا طالبان پاکستان باید به ما همکاری کنیم. یعنی فشار، علم سند و همچنین ناهنجار بودن وضعیت پاکستان، اینا باعث شده که افغانهای بینوای ما گرفتار شد و پشت میله های زندان و مشکلاتی را میبینند.
د پاکستان پوز ویلی چی هغوی چی په تاوتریخوالی که لاس درلود و سره با قانونی چلنگ وشی. د دغو پیخو وروسته د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ویلی چی د دغو ګوند بزرګونو پلویان پولیسو نیولی او په زندانونو کې اچولی دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ.
زمنګ د واشنگتن د سټډیو ناوړی.
د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ټاکل شوې ځنګړې استاذ آصف درانه وی پاکستان با د طالبان حکومت هله پر رسمیت وپیژني چې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم منلو ته چمتو شي. نو موري ویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ کوم ستونزه نشته او وی د پاکستان طالبانو په اړه خبرې روانې دي. د امریکا غاک آشنا تلویزیون سره په ځنګړې مرکه کې خاغلی درانی ویل چې پاکستان اوس د ستراتیژیک عمق پالیسۍ ته اړتیا نه لري ځکه چې هند او پاکستان دواړه اتومي طاقتونه دي او جګړه نه کوي. شاهناز نفیس ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې لوی مخبه یې څه.
زه فکر کوم چې زه به هغه څه کوم چې مخکینی ځانګړی استازي صادق خان کول. زما دنده به د اصول او زما د مشرتابه په اساس وي او بیا دا یوازې له افغانستان سره نه بلکې په ټول نړۍ کې د افغانستان لپاره د ټاکل سو ځانګړو استادو سره به راشه درشوي. زه سیاستوال نه یم چې خپل لومړی توبونه ورکړم خو د حکومت تګلاره به زما لارښود وي. سوداګري زیربنا زده کوونکي د دوی تعلیم زموږ زده کوونکي د تعلیم په اړه ډېر ستونزې سته. نو دا هغه مسلې دي چې زه یې په پام کې لرم. نو زه د خپل رول لوبولو ته سترګې پلاریم.
افغان طالبان او پاکستان کله چې یو ته اشاره وشي نو بل په اټومیټیکی ډول راپورته کیږي. نو د افغانستان لپاره د نوی ځانګړي استازي په توګه تاسو ته یو ستر مسولیت په غاړه دی. تاسو به په اړیکو کې کوم بدلون راوړی؟
زما دنده معلومه ده او دا د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر شاه حکومت وي نو سمبولیکی اړیکې ترمنځ وي. ممکن چې ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکا وي خو اکثر وخت زموږ ترمنځ شی اړیکې وي کېدای شي ځینې اختلالات شتون ولري خو لنې کمرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نسته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د لپاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
سفیر صاحب څه فکر کوئ تاسو به د خپل ایجنډې پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیارمند یې؟ ځکه چې ډېرې شنون کې په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارا د پاکستانی د پاوس په لاس کې ده.
زما په اند دا هغه تیروتنه ده چې شنون کې د پاکستان په اړه هغه وخت اکثره کوي چې کله موږ د خپلو ملي مسلو په اړه خبرې کوو خلک چې په دې اړه څه وایي نو هغوی آزاد دي چې تبصره وکړي. کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کوم ستونزه نه ده. زه پرې خوشاله یم چې د دې مقام د پاره پر ما باندې مشرانو باور کړی او زما د پاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زه به هڅه وکړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا شوالي په برخه کې د مرستې د پاره هر څه چې ممکن وي ترسره کړم.
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوئ نو د هینا ربانی کر په ګډون مو ځینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو موږ ته ویلی شئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره څه ډول اړیکې غواړي؟
شا کاش چې تاسو پاکستان یاد کړیو نه چې ملکی حکومت، ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی او دا پروا نه کوي چې په واک کې څوک دی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او ملکی حکومت دواړه یو نظر لري؟
آیا تاسو په دې کې کوم توپیر وینئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېری کارپوهان سباور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پاوز کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیک ښکیلتیا کلمه کاروي.
زه فکر نه کوم چې دا مفهوم د پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک ژوروالی یا ښکیلتیا په باثبات ځای کې تر لاسه کېدای سي. افغانستان له 1990 کال راهیسې باثبات نه دی، نو دا ځمکه به ماته کوم ډول ستراتیژیک ژورتیا چمتو کړي. او کله چې تاسو د ستراتیژیک ژوروالی په اړه خبرې کوي، دا په دې معنا ده چې موږ د هند په وړاندې د ژورتیا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي. د 50 کلونو څخه زیات د دوی د ګډي پولي په اردو کې ځینې نشتی سوي، خو دوی جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اتومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیکي ژورتیا مفهوم په خپل به ځای کېږي. نو زه فکر کوم چې موږ له شنونکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک ژوروالي مفکورې په اړه خپل فکر او نظریاتو ته بیا کتنه وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. پاکستانیان په کلتوري توګه خیرات ته ډیر سخاوت ورکړي، خو د مالی له ورکولو نه ډډه کوي. اوس خیریه مؤسسه په سلو کې اته دیرش د بیساري انفلاسیون فشار احساسوي. په ورته وخت کې د مالیاتو په کمه کچه راټولول اقتصادي وده ته زیان رسوي او نور خلک دې ته مجبوروي چې د بنسټیزو اړتیاو لپاره پر خیراتونو تکیه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې سارا زمان په دې رپورت کې اوري چې نظرانه یوسف زیدر ته وړاندې کوي.
هر ورځ په زرګونو پاکستانیان د سیلانی خیریه موسسې د وړیا خوړو د ویش مرکز ته د تازه ډوډۍ لپاره راځي. د موسسه په ټول هیواد کې مرکزونه لري.
که دا وړیا خوړ نه وای، ما به خپل ټول معاش یوازې په خوړو مصرفوو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انفلاسیون کچه 8% ته رسیدلې ده، د سیلانی خیریه موسسه وایي چې د هغوی د موسسې نه د خوړو تقاضا هر ورځ زیاتیږي.
تر څو میاشتو دمخه ما په 10,000 ډوډۍ ترلاسه کولې، اوس یې شمېر نږدې 20,000 ته رسېدلی دی. مرستې کمې شوې، خو سیلانی موسسې خپل کار نه دی کم کړی.
د هیواد مالیه د جی ڈی پی یا ټولنیزو کورنیو عوایدو په تناسب د 10% نه کم ده. در دې معنی لري چې حکومت د مالیاتو په برخه کې د اقتصاد د اندازې د 10% نه کم ترلاسه کوي. کارپوهان وایي چې هیوادونه دې ته اړ دي چې د جی ڈی پی په پرتله لږ تر لږه 15% مالیه راټول کړي. په پاکستان کې د کرنې، سوداګرۍ، پرچون او املاکو بسیر لوی سکتورونو کې شرکتونه د مالیاتو نرخ ټیټ ساتلو لپاره سیاسي قدرت استعمالوي او اکثرا د مالیو د ورکولو نه ډډه کوي.
دا خلک په پارلمان کې موجود دي، دوی په پاوز کې ملګری لري او دوی د هغو خلکو سره ډیر نږدې دي چې پریکړې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي رکود په درشل کې دی او په میلیونو خلک د خوراکي توکو د بیو د لوړولو له کبله بې وزله شوي دي، د سیلانی په شان په خیریه موسسو باندې فشار مخ په زیاتېدو دی.
افی فکر ہے اس حوالے سے
موږ ډیر اندیښمن یو چې زموږ کار به ودرېږي خو موږ به د خپل کار دوام کوخ کوو
په پا پاکستان کې د مالیاتو یو پیچل سیستم غیر موثر پلی کېدل او په حکومت د باور نشټوالی هم لاملونه دي چې ډیر خلک مالیات نه ورکوي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د جمهوریت نظام د ملي دفاع وزارت د زنو نورو هیوادونو په څیر هند ته هم هر کال لزګونه سرتیری لیږل تر څو هلته نظامی زده کړې وکړي. واکته د طالبانو له رسیدو څو میاشتې مخکې هم یو ډل ځوانان په همدې موخه هند ته ولېږل. اوس چې طالبان واکمن دي د هند مختلفو نظامی اکاډمیو نه فارغ یو شمېر ځوانان بې برخلیکه او له ستونزو سره مخ دي. پاکلای پاموکی رپورت تا دا ځوانان په داسې حال کې لزداکو فارغ شول چې پر افغانستان طالبان حاکم دي. دوی له ویرې وطن ته د ستنېدو لپاره زړه نه خکوي. د هند له دریو معتبرو نظامی اکاډمیو نه فارغ ځوانان اوس له ستونزو او کړاوونو سره مخ دي.
بعد از ختم تحصیلات متاسفانه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان سقوط کرد و ما در هندوستان گیر ماندیم و متاسفانه با مشکلات خیلی بزرگ مواجه هستیم که از جمله مشکلات ویزا، مشکلات مالی که سخت افسران تمامشون روبرو هستن و علاوه خصوص به سرنوشتی که فعلا اینا روبرو هستن.
پا هند که به برخلیک پراته دا ځوانان وی دا خاوره دا دفاع لپاره و روزل شول خو اوس لویر خپل خاوره تا نشید لی. دوی دا پان او پرانگ ترمنز دا اندیخنو دا کالت سر مخ نامالومی راتلون که تا حیران او پر نریوالو دا مرست اقاق کی.
نن
پروب
دیر
به سرنوشتی
سر جوان کهو. من سر مالی مشکلات، ذهنی مشکلات او دا کورانه تشویش موجود لري چې موږ ته آینده ته نا امیده کړي یو او په تشویش کړي یاسو. موږ نه پوهیږو چې څه به کیږي او کله به کیږي او څنګه به کیږي. نو موږ د دوست هیواد هندوستان او د نورو مملکتو چې شل کاله زموږ نظام او اردو سره همکار وو غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
دغو افغان ځوانانو د هندوستان په دریو معتبرو انډین ملیټري، نېشنل ډیفنس او افسر ټریننګ نظامی اکاډمیو په مختلفو څانګو کې خپل زده کړې په دوا، درې او څلورو کلونو کې بشپړې کړې دي. په هند کې مشت مدني فعال چې له دغو نظامی افسرانو سره د ستونزو په حل کې له نږدې کار کوي وایي د دې حکومت نظامیانو سره د طالبانو کړو ته په کتو دا روزل شوي نظامی کادرونه نه باید د ورته چلند ښکار شي او په مختلفو دلایلو وطن ته بیرته ستنېدل د هغوی لپاره خطر بولي.
دا چې طالبان امید ده خو فرمان اعلان کړ په هغه باندې عمل ونکړه له هر ورځ سړی محکمې ده او خاص فوجیانو سره د سیمې قوم او سمت په اساس چلند کیږي او بله کوم نوی اساسیتونه چې د سیمې په اساس هندوستان سره شتون لري دوی ته او د دوی کورنۍ ته ډېر لوی ګواښ ده.
دا چې هند ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی نو څه چاره پکار ده تر څو په هند کې بې برخلیکه پوځي کادرونه له دې حالته وژغورل شي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزه وی له هندي چارواکو سره د یو شمیر افغان بې برخلیک نظامیانو په حق له خبرې کړي تر څو دوی ته په ملکی برخه کې د زده کړو زمینه برابر شي.
زمون کوشش د هند مسولینو سره دا لري چې د دوی لپاره د ملکی په ملکی برخه کې د زده کړو زمینه مساعده کړي. البته د یادونه ورنل چې دوی د لسمه شتو لپاره فنی او مسلکي کورسونه د دوی لپاره په نظر کې نیول شو هغه تکمیل کړي دي. وسته به سره نوښته د حالت سره مخ دي. مون هندي لوري ته منتظر یو چې په دې برخه کې همکاري راسره وکړي او جواب راتره کړي. په عین حال کې چې د سفارت په توانایي کې د دوی لپاره تریو څو مشتو د شپږ مشتو لپاره د خوراکي توکو زمينه مساعده کړې و او هغه چې د سفارت په مالی توانایي کې د دې سره په بلا بلا برخو کې مرسته شوې دي خاصتا هغه زکون کې چې افغانستان ته نسته لیدل نه غوښتل ستنه شي ایران ته یا نور مواله تلل شي هغه د پاره د بیرته تګ زمينه ورته مساعده کړې ده.
د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې د 2021 کال د اګست نه را پدې خو یو څل اکی افغان نظامیان په هندستان کې په نظامی زده کړو بوخت وو چې د ونوي فارغ شول له جملې نه څو تنه افغانستان او نور ایران او لویدیځو هیوادونو ته لاړل. د دریا ته پاتې محصلینو له جملې 25 فارغ او بي برخلیک دي او یو دیش تنه لا هم په زده کړو بوخت دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید. تاسو زمان غد ده واشنگتن ده استودیو ناورید. د افغانستان په خوانی پوزي او سرتیری د طالبانو لډاره په غیر قانوني لارو ځان امریکا ته رسول دي. عبدالواسی صافی په تکساس ایالت کې د کډوالو له توقيف خوننه له خوشکېدو ورسته لیو ناتسرګان برخلیک سره مخامخ دي. په موخه رپورت ده
په خوانی افغان سرتیری عبدالواسی صافی په امریکا کې د تکساس د کډوالو له توقيف خونې څخه د خلاصون له ورځې راهیسې په هیوستن کې خپل اورور سره ژوند کوي.
I am scared of my life. I don't
زه د خپل ژوند په اړه اندېښمن یم. زه د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې د امریکا حکومت به زما سره څه کوي.
نو موري اوس د هغو ټپونو په درملنه بوخته چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته د راتګ پر مهال ورپیښ شوی.
50%
I lost right side. اوریدلو هیڅ تر 50% بایللی دی. زه لا 18 کلن یم او کونیم.
د سپی ژوند له اندېښنو ډک دی. هغه د پناه غوښتنه کړي خو له بیرته ستنولو او ویر لري ځکه چې د هغه قانوني استوګنه لا ناڅرګنده ده.
ستونزه دا ده چې د کډوالۍ سیستم د هیچا لپاره عادلانه نه دی او افغان هم د کډوالۍ له همدې کړکیچن سیستم سره مخ دی.
ډیری افغانان چې متحده ایالاتو ته د مکسیکو له لارې راځي د داسې یو وضعیت سره مخ کیږي. د کډوالو د حقونو فعالین د متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپل ملګري یوازې پرې نږدي.
I have nothing to tell him but to say be patient.
زه هغه ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم خو ورته وایم چې صبر وکړي. خدای لوی دی، صبر وکړه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.